درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پایل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د پاکستان او افغانستان ترمنځ دو اړخیزه سوداګري د تیر کال په پرتله 3.5% کم شوې ده. پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري د تیر مالي کال د لومړۍ نیمایي په ترڅ کې له 1.6 میلیارد ډالرو څخه د روان مالي کال په همدې موده کې 594 میلیون ډالرو ته راټیټه شوې ده. د دې کمښت اصلي لامل د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د لارو بندېدل بلل کیږي. په پاکستان کې رسمي سرچینو نیشن ورځپاڼې ته ویلي دي چې افغانستان ته د پاکستان صادرات د تیر کال د همدې مودې په پرتله 55% کم شوي دي، چې له 1.5 میلیارد ډالرو څخه 3.6 میلیارد ډالرو ته راښکته شوي دي. همداراز له افغانستان څخه د پاکستان واردات هم د تیر کال په پرتله 9.6% کم شوي دي او له 500 میلیارد ډالرو څخه 258 میلیارد ډالرو ته رسیدلي دي. د افغان کډوالو د ملاتړ د ډلې افغان ایواک مشر شاون واین ډایور ویلي دي چې راپورونه ښیي چې د امریکا حکومت افغان کډوالو ته نغدي پیسې ورکوي څو په متحدو ایالاتو کې له میشتېدنې تیر شي او بیرته افغانستان ته ستانه شي. واین ډایور خبرداری ورکړی دی چې که دغه کډوال د طالبانو تر واک لاندې بیرته افغانستان ته ولېږدول شي، ډیری به یې د ځورونې، تاوتریخوالي او حتی مرګ له ګواښ سره مخامخ شي. د ده په وینا له اغېزمن شویو افغان کډوالو څخه تر نیمایي ډیری ښځې او ماشومان دي. د ډلې ویلي دي چې په دغو کډوالو کې افغان څارنوالان، وکیلان او د امریکا د پوځ هغه پخواني همکاران هم شامل دي چې د جګړې پر مهال یې له هغوی سره کار کړی و. غیر دولتي بنسټ نیټ بلاکس چې د سایبري امنیت او د انټرنیټ وضعیت څاري، په یو تازه راپور کې چې تیره شپه یې خپور کړی، ویلي دي چې په ایران کې انټرنیټ له 1200 ساعتونو راهیسې په بشپړ ډول بند شوی دی. د دغه بنسټ د معلوماتو له مخې د انټرنیټ له نړیوالې شبکې سره د ایران د انټرنیټ ارتباط د عادي حالت یوازې 1% ته راکم شوی دی. نیټ بلاکس ټینګار کړی دی چې د ایران اسلامي جمهوریت چارواکو انټرنیټ د پراخو اعتراضونو د ځپلو او د تاوتریخوالي په اړه د راپورونو د خپرېدو د مخنیوي لپاره بند کړی دی. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپله اکسپانه کې په فارسي ژبه یو پیغام خپور کړی دی او ویلي دی چې د ایران اسلامي جمهوریت رژیم د خلکو د غږ د چوپولو لپاره انټرنیټ په بشپړه توګه بند کړی دی. او روسیه د اوکراین د لویدیز په لور یو نوی اتمی ورلتیا لرونکی بالاستیک توغندی چې څو جنگی سرګلولې لري توغولې دی. دا برید د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د هغو پراخو حملو برخه وچې ګڼ اوکراینی خارونه په ځانګړي ډول پلازمینه کیف وځپل. په دې بریدونو کې لږ تر لږه 4 کسه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د روسیې دفاع وزارت د جنوري په 9 وویل چې د اورشینګ توغندیو دا برید د اوکراین د وی ډرون حملې په غبرګون کې شوی چې ګواکې د تیر دسمبر په وروستیو کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین استوګنځای په نخښه کړی و. کیف دا ادارت کړي او د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای هم دا تور ناسم بللی دی. د خبرونو پای خاغلو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه ورو. د ترکیې پولیس ادعا کوي چې افغانستان اوس هم د نړۍ د هیروینو اصلي منبع ده.
د ترکیې پولیسو په یو راپور کې په دغه هیواد کې د نشوي توکو په ځانګړي توګه د هیروینو د تولید مرکزونو د زیاتوالي او مډرنې کارونې په اړه د اندېښنې په څرګندولو ادعا کړې چې افغانستان د طالبانو حکومت د بندي سربېره لا هم د نړۍ د هیروینو اصلي
د بی پولی ډاکټرانو سازمان خبرداري ورکوي چې له اخراج څخه ویره پاکستان کې افغان کډوالو لپاره مرګونی نتایج لري. د کابل خاریان د برېښنا له پرچاوي سر ټکوي.
پرچمیانې بیخي زیاتې دي. د ورځې 1 ساعت 2 ساعته برق وي، سهار د پانیا ماسپښین بیا برقونه نه وي، بیا داسې وخت کې راځي نیمه شپه وي چې د هغې نه هیڅ څوک استفاده نه شي کولی.
په ایران کې د روان وضعیت په هکله هم یو رپورټ لرو او نور مطالب هم. راسره پاتې شئ.
شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ترکیه پولیس ادعا کوي چې افغانستان لا هم د نړۍ د هیروینو اصلي سرچینه ده. د دغه هیواد د پولیسو د 2025 کلنی راپور کې راغلی دی چې د طالبان حکومت لخوا د کوکنارو په کښت باندې د بندیز سربیره افغانستان د نړۍ په کچه د هیروینو او نورو نشه یي توکو په ګډون د اپینو د قاچاق او تولید اصلي سرچینه شمیرل کیږي. د طالبان حکومت تل ویلي دی چې دوی د کوکنارو پر کښت په بشپړ ډول د بندیز عملی کولو ته ژمن دي. خو د افغانستان په ځینو سیمو کې یو شمیر بزګران وایي چې د دې لپاره چې د بدیل کښت لپاره څه نه ورکول کیږي، د بیکاری او ناسم اقتصادي وضعیت له امله مجبور دي چې کوکنار وکړي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ترکیه پولیسو په یو راپور کې په دغه هیواد کې د نشه یي توکو په ځانګړې توګه د هیروینو د تولید مرکزونو د زیاتوالي او مډرنې کارونې په اړه د اندېښنې په څرګندولو ادعا کړې چې افغانستان د طالبانو حکومت د بندي سربیره لا هم د نړۍ د هیروینو اصلي سرچینه ده. د ترکیه د پولیسو د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ریاست د پنجشنبه په ورځ د جنوري په 8 په خپل ویبپاڼه د 2025 کال کلنی راپور کې چې 198 مخه دی ویلي چې په دغه هیواد کې په 2024 کال کې د هیروینو ضبطول 1.5% لوړ سوي او 4.3 ټنو ته رسیدلی دي. په دې راپور کې راغلي چې د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت د بندي سربیره افغانستان د هیروینو او نورو نشه یي توکو په ګډون د اپینو یا تریاکو په قاچاق او تولید کې په ټوله نړۍ کې تر ټولو لوی وړاندې کوونکی یا عرضه کوونکی هیواد پاتې سوی دی. دغه شان زیاته سوی چې د کوکنارو پر کار د طالبانو حکومت بندیز وروسته د قاچاق کوونکو ډلو د هیروینو په عرضې د دغه بندیز د اغیزو د کمولو لپاره اپین سیرمه کړل. په راپور کې دا هم ویل سوي چې د بندیز د هیروینو په عرضه کې کمښت راوستای، خو ټینګار یې کړی چې د کار بیا ځینې کاروونکي د مصنوعي مخدراتو کو کارونې ته هڅولې دي. د ترکیه د پولیسو د 2025 کال د راپور له مخې ترکیه د غیر قانوني مخدراتو کو لپاره د دهلیز په توګه لخپل دودیز رول څخه وتی او د دې توکو بازار او د تولید مرکز ګرځیدلای دی. په راپور کې ویل سوي چې د بخوا په څیر د بالکان لاره، سویلي لاره او شمالي لاره د افغانستان څخه د ترلاسه کیدونکو اپینو د قاچاق لپاره تر ټولو ډیرې کارول سوي لارې دي. د ترکیه د پولیسو کلنی راپور کې زیاته سوي چې د اپینو یا تریاکو سربیره افغانستان د میټا میفتامین لپاره د مهمې سرچینې په توګه مطرح کیږي او د دې تولید افیډرا بوټي سره نږدې تړاو لري چې په طبي ډول په افغانستان کې وده کوي. له دې بوټي څخه افریدین ماده د میټا میفتامین د تولید لپاره ترلاسه کیږي. د مخدره موادو د ضبط په تړاو ارزونې په افغانستان کې تولید شوي میټا میفامینو کې د کیمیاوي موادو کارول تاییدوي. د مخدره توکو په برخه کې د طالبانو د بندي سربیره د میټا میفتامین تولید او قاچاق کم سوی نه دی او په ګاونډیو هیوادونو کې نیول د 2023 کال راهیسې زیات سوی دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل دا ډول راپورونه رد کړي، خو افغانستان کې ځینې بزګران په خپلو ځمکو کې د کوکنارو د کښت اعتراف کوي او دلیل یې پراخه بېوزلي، د بدیل کښت نشتون او بیکاري یادوي. د بدخشان ولایت چیرې چې د روان لمریز کال په اوړي کې د طالبانو او ځایي بزګرانو ترمنځ د کوکنارو د کروندو د اړولو پر سر اخوډب او آن مرګزوب له هم رامنځته د سوا د درای ملسوالی یو بزګر چې نه یې غوښتل نو می راپور کې خپور سي د غاک پتلولو په شرطي ازادي رادیو ته وویل.
سکال می شل منه کوکنار وکړل او نور به هم وکړم، نه کار شته او نه بل څه، یو کوټه ماشومان لرم نو څنګه وکم، د هغوی ډوډۍ څنګه ومومم؟ تیر کال ټول واړول خو دومره پاو تاریاک مې ترې ټول کړل، خو دوه پاوا تاریاک مې ترې ټول کړل. په هماغه وخت کې مې یو څه چاره وشوه، د یو پاو تاریاکو پیسې زموږ لپاره د سلمنو غنمو پیسې کی، چیرې د نور کاروبار په مزدورۍ له کومه ځای پیدا کړو؟ له بل چا مې ځمکه واخیسته او کوکنار مې پر کې وکرل.
د دغه ولایت د ارګو ولسوالۍ یو بزګر هم په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل، که څه هم د دوی په سیمو کې د کوکنارو کښت د تیر په پرتله خورا کم سوی، خو په خبره یې دوی او ځینې کلیوالې د خپلو اقتصادي ستونزو د حل لپاره په پټه توګه کوکنار کوي.
لال مس وایه کې چې ونو کور نه دره بیکور است،
په
لومړی خو زموږ اکثر ځمکې للمې دي، بل ځوانان کار نه لري او بیکاره دي. که څه هم دولت مو مخه نیسي وایي چې مه یې کری، خو موږ ته هم پاشو، خلک دلته بدبخته دي. ایران ته چې ځو لاره نه راکوي، ترکیې ته چې لاړ شو راریپورټ کوي، مو مجبور یو چې کوکنار وکړو.
دا بزګران د بدیل کښت غوښتونکي دي. د ترکیې د پولیسو په راپور کې دا هم راغلي چې افغانستان لا هم مراکش، پاکستان او لبنان سره یو ځای د نړۍ د 400 یا حشیش د لویو تولیدونکو وړاندې کوونکو په ډله کې دی. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د دوی د حکومت ویان صبیح الله مجاهد او د کورنیو چارو وزارت ویان د عبدالمتین قانی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو مخکې بیا د دوی په ګډون بېلابېلو طالب چارواکو ازادي راډیو سره خبرو او پر مختلفو سټیجونو ویناوو کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نورو نشه یي توکو تولید، پروسس او قاچاق په لوړه کچه راټیټ کړی او هڅه کوي چې په کومو سیمو کې چې دا حکم نه دی عملي سوی هم په بشپړ ډول پلی کړي. د یادونه ده چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخندزاده د 2020 کال په اپریل میاشت کې په یو حکم کې د کوکنارو پر کښت او د تریاکو تولید او قاچاق غیر قانوني وبلل او بندیز پرې ولګاوه چې په کور دننه او بهر په پراخه کچه یې هرکلی وسو. د راپورونو له مخې هغه مهال د کوکنارو کروندو شاوخوا 202,000 هکتاره ځمکه رانغاړه او یو کال وروسته په 2023 کال کې د پام وړ کموالی پکې راغی. تر دې وړاندې هم څو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او ادارو په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په دې هېواد کې د بندیز سربېره د نشه یي توکو د تولید او قاچاق اړوند اندېښنې او راپورونه خپاره کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
یو شمیر کابل خاریان وایي د طالبانو حکومت د برېښنا د بېلابېلو پروژو د پیل او پرانیستې خبرې کوي، خو دوی یې سخت کمښت سره مخ دي. دوی زیاتوي چې په 24 ساعتونو کې یوازې 3-4 ساعته برېښنا لري. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت په کابل کې د نږدې 3 میلیاردو افغانیو په ارزښت د 2 پروژو د پرانیستنې خبر ورکړ. د برېښنا انجینران وایي دا پروژې ګټورې دي، خو په لنډ وخت کې په افغانستان کې د برېښنا د کمښت ستونزه نشي هوارولی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت وخت په وخت افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د برېښنا د پروژو د پرانیستنې او ګټې اخیستنې ته د سپارلو خبرونه خپروي، یو شمیر کابل ښاریان وایي لا هم برېښنا کمه او د دوی ستونزې پر ځای دي. د کابل ښار د احمدشاه بابا مینې اوسیدونکي بهزاد ازادي راډیو ته وویل:
ما روز مشتم که پروژه افتتاح شد. د ای پروژه
موږ هره ورځ اورو چې پروژه پرانیستل شوه، پروژه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه، خو موږ یې ګټه ونه لیده. د برېښنا پرچاوی ورځ تر بلې زیاتېږي. موږ یوازې په ورځ کې 1 ساعت، کله ناکله 2 ساعته برېښنا لرو، او زموږ ټول کارونه له ستونزو سره مخ دي.
د کابل ښار د تایمنیو د پروژې اوسیدونکي زرمینې هم ازادي راډیو ته وویل:
پرچاویانې بېخي زیاتې دي. د ورځې 1 ساعت 2 ساعته برق وي، سهار د پانیه ماسپښین، بیا برقونه نه وي، بیا داسې وخت کې راځي نیمه شپه وي چې د هغې نه هیڅوک استفاده نه شي کولی، او یخ هم زیات دی، ساړه بېخي زیات دي. د خلکو اقتصاد هم ښه نه دی، مواد سوخت هم څوک نه شي اخیستلی.
دا شکایتونه په داسې حال کې دي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت په کابل کې د 2.6 میلیارد افغانیو په ارزښت د 3 برېښنایي پروژو د پرانیستې خبر ورکړی دی. د دې شرکت د چاوي رئیس عبدالباري عمر چې تازه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د تشریفاتو رئیس ټاکل شوی، پنجشنبې د جنوري په 8 پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې په دې پروژو کې د 40 میګاواټه ظرفیت لرونکي لمریزې برېښنا د دستګاه، د 126 میګاوولټ امپیر ظرفیت لرونکي سب سټیشن جوړول، او دغه شان د 260 کیلو وولټ برېښنا د مزې غځول شامل دي. د ده په وینا په تېر یو کال کې له کورنیو سرچینو څخه د څه باندې 1200 میګاواټه برېښنا د تولید لپاره هوکړه لیکونه لاسلیک شوي چې پکې د سکرو، اوبو، باد، ګاز او لمریزې انرژي کارونه شامله ده. همدارنګه د جنوري په 6 د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت اعلان کړی و چې د سروبي لمریز برېښنا تولیدونکي دستګاه چې 2.15 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. خو د برېښنا انجینران په دې باور دي چې په لنډ وخت کې دا پروژې د افغانستان د برېښنا د کمښت ستونزه نشي حل کولی. له دې ډلې صدیق الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل:
دا پروژې د تخنیکي لهازه د خلکو مشکل ډیر زر نشي حل کولای، ځکه چې هر پروژه د تکمیلېدو نه تر ګټه اخیستنې پورې یو معین وخت ضرورت لري، نو تر هغه پورې چې دا پروسه تکمیل نشي د خلکو مشکل به حل نشي. د برېښنا ستونزې یوازینی حل لاره دا ده چې د دغسې پروژو د زیاتو پلي کېدو لپاره باید کار وشي او هڅه وشي تر څو وکولی شو د وارداتي برېښنا په څنګ کې او داخلي تولیدات هم ولرو.
مخکې تر دې هم د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې په څو ځلې د برېښنا د کمښت او پچاویو په اړه شکایتونه کړي دي، خو د یادونې ده چې دا ستونزه نوې نه ده او په تېر جمهوري نظام کې هم د برېښنا د کمښت په اړه شکایتونه موجود وو. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو این ډی پی په 1402 کال کې اعلان کړی و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی، چې پکې په کلیوالو سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتي برېښنا پراخ اتکا شامله ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش ادارې سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان شاوخوا 80% د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هیوادونو څخه تامینېږي، چې دې چارې افغانستان د برېښنا د پرې کېدو او کمېدو پر وړاندې زیان ګالی ګرځولی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
ایران کې له 12 ورځو راهیسې د حکومت ضد مظاهرې روانې دي. دغه مظاهرې د بهرنیو اسعارو په مقابل کې د ایرانی ریال د ارزښت د سختو رالوېدو له امله په تهران کې پیل شوې، چې وروسته نورو ولایتونو ته هم وغځېدې. په ایران کې د وروستي وضعیت حال به له همکار صفی الله ستانګزي صاحب نه واخلو. ستانګزي صاحب، وروستی حال څه دی؟ مهرباني وکړئ.
بله، مننه کوم سرور صاحب. په ایران کې تیر شپه تر ټولو بیساری مظاهری شوی دی، بیساری په دې چې په لوی تعداد باندې د پلازمینې تهران په بیلابیلو برخو کې لسګونه زره کسان واټونو ته راوتلي دي او د رژیم ضد غږونه پورته کړي دي. دغه مظاهرې لکه څنګه چې تاسو وویل د ډسمبر 28 باندې د ډالرو د بیساری لوړېدو او همدارنګه د اقتصادي وضع د خرابېدو په غبرګون باندې لومړی له کسبکارانو پیل شو، چې وروسته ورسره ګڼ خلک یو ځای شول او اوس یې اهداف تر هغه لا پراخ شوي دي. د رژیم ضد شعارونه پکې ورکول کېږي، رژیم په جبر، سرکوب او همدارنګه د ټولو ناکراریو شاته بلل کېږي. او تر دا اوسه پورې د ایران بیلابیلو د بشري حقونو فعالو ډلو همدارنګه خلکو راپور ورکړی دی چې په ایران کې په دغو شاوخوا 12 ورځو کې د راپورونو په اساس لږ تر لږه 50 مظاهرچیان وژل شوي دي، او اکثر د بشري حقونو مدافع ډلې د حکومت ځواکونه او بسیجان چې د حکومت تړلي خلک دي هغوی تورنوي چې په خلکو باندې مخامخ ډزې کړي دي، ساچمه یو پلاستیکي مرمۍ وشتري دي چې ګڼ خلک یې ټپیان کړي هم دي. د سلګونو په تعداد او همدارنګه لږ تر لږه 2000 دغه مظاهره چند د حکومتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د حکومت ځواکونه سره لدی چې د ایران خلک په لوی تعداد باندې راوتي دي، بیا هم د راپورونو په اساس د خلکو ځپلو او د هغوی د مظاهرو د مخنیوي لپاره دوام ورکړی دی، خو خلکو تر دې دمه پورې له خپلو اعتراضونو لاس نه دی اخیستی. سره لدی چې پویږي دوی د حکومتي ځواکونو لخوا سرکوب کیږي او ځپل کیږي، بیا هم خپل مظاهرو ته دوام ورکړی دی، لارونه په سختي روان دي. د راپورونو په اساس او په ویډیوګانو کې هم ښکاري چې دغو کاوړیا قارجنو مظاهرچانو په بیلابیلو ښارونو کې ځینې دولتي ودانۍ، د پولیس سټیشنونه او د پولیسو اړوند موټر سوځولي دي. همدارنګه په ځینو سیمو کې د دولتي رسنیو د صدا او سیما دوه بلډینګونه هم سوځېدلي دي. دغو ټولو مواردو ته په کتو باندې د ایران حکومت په تیره بیا د ایران اخوندان او د دوی رهبر آیت الله علی خامنه ای د ایران دغه مظاهرچیان بلواګر او ورانکاری بللی دي، چې د دوی خبره باندې د امریکا په لمسون باندې د ایران ودانۍ او شتمنۍ ورانوي. خو د ایران خلک وایي چې رژیم د ټولو ورانۍ او ناکراری تر شا دی، او همدارنګه د معترضینو په سرکوب او ځپنه کې په پراخه کچه باندې لاس لري. بیا هم یادونه کوم چې د ایران په شاوخوا اتیا ښارونو کې دغه مظاهرې په پراخه کچه باندې روانې دي، او دا ښایي لومړی وار وي یا په کمه توګه پېښ شوي چې په تهران کې په دغومره لوی تعداد باندې خلک راوځي. د ایران د چارو شنونکي او کارپوهان وایي چې په تهران کې په دغومره لوی تعداد باندې د خلکو راوتل ښایي د نورو سیمو ولایتونو د خلکو لپاره یو الهام وي چې هغوی هم خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. او په ویډیوګانو کې هم ښکاري چې ډېر زیات خلک د تهران په بیلابیلو برخو کې راوتي دي. البته د ویلو ده چې د دغو ټولو تحولاتو ترڅنګ د ایران رژیم د تیر شپې له 10 بجو په ځای وخت باندې انټرنیټ په بشپړ توګه باندې بند کړی دی، چې ورسره د ټلیفون اړیکې هم او مخابراتي اړیکې هم په پراخ کچه باندې خراب شوې دي. د ویلو ده چې دا د هغو مظاهرو د ویډیو یوه لنډه برخه وه د اعتراضونو، او ویل کېږي چې نن شپه به بیا هم د دغو مظاهرو چې په بېساري کچه به وي نن شپه به یې دوهمه برخه وي، ځکه چې تېره شپه یې لومړی وارو چې په لوی تعداد باندې خلک راووتل، او دا د پخواني پادشاه رضا شاه د زوی شهزاده رضا پهلوي په غوښتنه باندې دغه خلک راوتي دي، او ویلي دي چې باید په میلیونونو باندې تاسو راووځي او د رژیم ضد اعتراض پورته کړئ. له دې ټولو سره سره د امریکا ولسمشر مخکې هم ګواښ کړی او بیا هم خبرداری ورکړی دی چې د ایران رژیم د خلکو سرکوب او د خلکو وژنې ته دوام ورکړي، چې د خبره دای رسم دی او دای مخکې هم کړی دی، نو امریکا به اقدام وکړي او ایران به تر ټولو سخت ضربه وویني.
ډیره ډیره مننه درنو اوریدونکو. د ایران د وروستي وضعیت په حق لمو د همکار صفی الله ستانګزي رپورت واوریدم.
لا خبرنو ور اخوا
د بیپولی ډاکټرانو سازمان ام اس اف خبرداري ورکوي چې د اخراج څخه ویره په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره مرګونی پایلې لري. د سازمان په یو راپور کې ویلي دی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د استلو په اړه پراخ کمپاین د دې لامل ګرځېدلی دی چې دوی د روغتیايي خدماتو ترلاسه کولو او د نیول کېدو خطر ترمنځ سرګردانه کړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
وایي پاکستانی پولیسو یې د ویزې نه درلودلو له امله روغتون ته د ناروغ زوی وړلو مخه ونیوله. مریم چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ژوند کوي، د پنجشنبه ورځ د جنوري په اتمه یې ازادي راډیو ته وویل زوی چې لوړه تبه او جدي روغتیایي ستونزې درلودې اړه سوه چې بیرته یې کور ته بوزي او یوازې کورني یوناني درمل ورکړي. یو بل افغان کډوال او د تیر جمهوری نظام پخوانی پوځي چې یو ځل د پاکستان د پولیسو لخوا نیول سوی او حاجی کم ته لیږدول سوی هم وایي چې د افغانانو د نیولو عملیات شپه او ورځ په چټکۍ دوام لري. د چین غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم خپور سیاسي راډیو ته وویل
یو ځل تر حاجی کمپ انتقال شوم، خو دیپورت نشوم. اگزیت پرمیت یا د استلو اجازه لیک مې 15 ورځې ته واخیسته. په دې ستونزو مې ځان خلاص کړه. اوس همدغه 15 ورځې اگزیت پرمیت مې ختم شوی. دې ستونزو سره مخ یم. ویزا نه لرو. شپه او ورځ عملیات دوام لري. پولیس کوسه په کوسه ګرځي او شپه او ورځ په اندېښنه کې یو.
دا افغان کډوال وایي د دې لپاره چې د افغانستان د تیر جمهوری نظام سره د کار کولو سابقه لري، دوی د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته لستنېدو هم ویریږي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د بیپولي ډاکټرانو سازمان ام اس اف تازه ویلي چې د استلو ویره په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره مرګونی پایلې لري. د سازمان د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 1 په ریلیف پاڼه خبر کړي راپور کې ویلي چې پاکستان کې د افغان کډوالو د استلو پراخ کمپاین دوی د روغتیايي خدماتو ترلاسه کولو او د نیول کېدو خطر ترمنځ سرګردانه کړي دي. په دې راپور کې په پاکستان کې د بیپولي ډاکټرانو سازمان د ماموریت مشر شو ویبینګ په حواله ویل سوي چې افغان کورنۍ اړ دي چې د استلو ویره کې د ژوند او هغه خطرونه چې دوی د بیرته ستنېدو وروسته ورسره مخ دي یو غوره کړي. پاکستان باید ډاډ ترلاسه کړي چې هیڅوک په زوره خطر ته نه ستنول کیږي. امنیت، کرامت او انسانیت اختیاري انتخابونه نه دي. د بیپولي ډاکټرانو سازمان ام اس اف راپور کې د وی 15 میاشتنۍ افغان کډوالې کیسه هم راغلي چې د دې سازمان په یو مرکز کې مرستوي، او همدارنګ د پاکستان په بلوچستان کې د وی افغان جوړې سون چې د کډوالۍ ننګونو او د پولیسو لخوا د نیول کېدو او وستلو ویرې لامله په وخت روغتیايي مرکز ته نه دي رسیدلي. میرمنې پریکشا کې ماشوم زیږولای دی. د بیپولي ډاکټرانو سازمان زیاتوي چې د نیولو او بندې کېدو له ویرې ممکن ډیری کډوال روغتیايي مرکزونو ته مراجعه ونه کړي. هغه ویره چې د دې سازمان په ټکو د روحي ټکانونو له امله د جنین د ځای کېدو، بې درملنې ناروغیو او په دې هیواد کې د استوګنې د اسنادو د نشټوالي له امله د روغتیايي خدماتو څخه د ردیدو لامل کېدای شي. د بی پولي ډاکټرانو سازمان د راپور له مخې د 2015 کال له سپتمبر راهیسې د افغان کډوالو ایستل د پام وړ زیات شوي او دې بهیر د زمي موسم پیلېدو سره سم د افغان کډوالو وضعیت د پام وړ خراب کړی دی. دا سازمان ټینګار کوي چې دا پالیسي ټول افغان وګړي مجبوروي چې په پاکستان کې د دوی د استوګنې حالت په پام سره بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. په دې راپور کې ویل شوي چې د زیانمنو ټولنو لپاره له سرپنا پرته زمای مرګونه دی او سخت یخنی د ناروغیو او مړینې کچه په پام وړ توګل وړوي، په ځانګړي ډول د هغو ماشومانو ترمنځ چې د دې سازمان په وینا له خوارځواکۍ کړیږي. د بی پولي ډاکټرانو سازمان مخکې تر دې هم د روان کال د جنوري په دویمه په خپل راپور کې له پاکستانه د ایستل شویو کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وه چې له پاکستانه د افغان کډوالو پراخې ایستنې سخت ناورین رامنځته کړی او د هغې ټولنې کړونه یې لا ژور کړي چې له پخوا څخه هم زیانمنه وه. د سازمان خبرداری ورکړی وه چې سړه هوا د ناروغیو او مړینې کچه په ځانګړي ډول د خوارځواکو ماشومانو ترمنځ په شدید ډول زیاتوي. دغه ماشوم له دې امله چې د بدن د تودولو کافي وسایل ورته نسته ډېر زر د روغتیایي وضعیت له خرابوالي او د معافیتي سیستم له کمزورۍ او په تنفسي ناروغیو اخته کېدو سره مخ کیږي او د دې سازمان په وینا آن ساده ناروغۍ هم ورته مرګونې تمامېدای سي. د دې سازمان په بل راپور کې چې د تیر میلادي کال د جولای په میاشت کې خپور شوی و د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې د بی پولي ډاکټرانو د ټیمونو له قوله ویل شوی و چې د دې ایالت نارینه اوس د پولیسو د ځورونې او نیونې ډیر ویریږي او کله چې کورنۍ خزینه غړي ناروغان سي او روغتیایي مرکزونو ته اړتیا پیدا سي دوی باید یا نارینه محرم د ساتنې دود مات کړي او یا هم خپل روغتیایي ستونزې وسخمي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او هم د تیر میلادي کال د جولای په 9مه په خپل راپور کې د بیرته ستنېدونکو افغان کډوالو د روغتیایي وضعیت او اسانتیاو ته د لاسرسي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. تر دې وړاندې د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو په څو ځلې له پاکستانه غوښتي وه چې د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر ودروي، خو پاکستان نه یوازې دا چې دا بهیر یې ونه دراوه بلکې لا یې هم چټک کړ. د پاکستان حکومت د اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو او د طالبانو حکومت سره د اړیکو تر ترنګلتیا وروسته ظاهراً په خپل هیواد کې په میشتو افغانانو فشارونه د پام وړ زیات کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ UNHCR د 2015 کال د ډسمبر په 14مه په یو راپور کې ویلي و چې د دې کال په ترڅ کې له پاکستانه افغانستان ته د بیرته ستنو شویو افغانانو شمیر له 1 میلیون کسانو اوښتی دی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
درنو اوریدونکو د ازادي راډیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې شو. زه سلطان محمد سرور ستاسو په خدمت کې وم. د ازادي راډیو څلوري ساعت خبرونه د مونږ په ویب سټ هم مهیروي. د مونږ پته لکه مخکې چې همکاري ویل azadiradio.com.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. دا غزمر د هلمند ولایت کم پمبه چی دی دغم باید چې دا وزیر صاحب للی دی هینت د دغه اصلي کو سره وکي. زبک زکه د غزمر د پمبه قیمت ډیر چچ دی، ډیر کم دی. زکه دا درې کال و اخته د پمبه دلته چې مش خرڅوله دغه پمبه تقریبا په هغه وخت کې په کالدارو باندې 1500-1400 تر 1200 کم نرخ اوس په 1000 افغانۍ دي. دا درې کاله مخته نو زموږ مثلا چې کود رانیوس انبار رانیوس یو غونی انبار په 15000 افغانۍ. دا د مزکی کم مصارف شدي په داخلګه یا اړې په ټکټرانو یې جوړي په شپږ زره کالدار یا په 1500 افغانۍ باندې یو جریب وسولاړی په داخله ډیر تنگ ډیر پازاب دی.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در به دره دي. که دغه زما غږ تر لوړپورو چارواکو ورسېږي خو ډېره به ښه وي. مننه.
ستاسې پیغام